افغانستان کې د سهار 8 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو بل خبرونه پایل سو چې 219 پروګرامونه یې په دویم نیمایي کې خبريږي. د شوزو خاص پروګرام نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوق نن پنځشنبه ده، د زمري اسد میاشتې 13مه د اگست 8مه. پایل په خبرونو کوو. د روغتیا نړیوال سازمان د هرات له حوزوي روغتون سره نوې مرستې اعلان کړې. د دغه سازمان د افغانستان څانګې پرون چهارشنبه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دغه روغتون سره یې 1.8 طبي توکي مرسته کړې چې تر راتلونکو دوو میاشتو به شاوخوا 10,000 کسانو لاسنیوی وسي. دغه سازمان ویلي چې دغه نوې روغتیایي مرستې افغانستان کې د اروپایي ټولنې د همکارۍ له امله سوي دي. تر دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان افغانستان کې د روغتیایي خدماتو وضعیت د بودیجې د کموالي او نشتوالي ولې کابل د اندیشنې وړ بللی وو. دغه سازمان په وینا په 2023 لدی کال کې په افغانستان کې شاوخوا 428 دایمي روغتیایي مرکزونه د بودیجې د نشټوالي له کابل تړل سوي. د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په اوو ولایتونو کې د سختو بارانونو او سیلابونو اټکل کړي. د ادارې د چهارشنبه پر ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې نن په کونړ، ننګرهار، خوست، پکتیکا، پکتیا، نورستان او لغمان ولایتونو کې د سختو اورښتونو او سیلابونو امکان شته. د هوا پیژندنې ادارې د اټکل له مخې په دغو ولایتونو کې به د اورښت اندازه له 1500 تر 1300 ملي مترو پورې وي. د افغانستان بیلابیل ولایتونه تر دې وړاندې هم د سختو بارانونو او مرګونو سیلابونو کابل زپل سی وی دی. روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین اوکراین تورن کړی چې په سرحدي سیمه کورس کې ملکی سیمې پر راکټونو وشتلې دي. پوتین چې پرون له دولتي تلویزیون څخه خبري کولې وویل دغه بریدونه پرون کړي. د کورس سیمې سرپرست ولی ویلي د اوکراینی ځواکونو په ډرون بریدونو کې دوه کسان وژل سوي. اخو روس په لور رسنوي راپور ورکړی چې اوکراینی ځواکونو څوکلي د روسیې په خاورې کې دننه نیولې دي. اوکراینی چارواکو لا په دې تړاو خبرګون نه دی شولې. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون له خپل ایرانی سیال سره په خبرو کې د زغم او په سیمه کې د کړکیچ د زیاتېدو د مخنیوي غوښتنه وکړه. د فرانسې ولسمشر ایمانی په یو بیان کې ویلي ایمانوئل ماکرون د چهارشنبه پر ورځ له مسعود پزشکیان سره په ټلیفوني تماس کې وویل چې هغه باید په سیمه کې د کړکیچ د زیاتېدو د مخنیوي لپاره هر ممکنه هڅه وکړي. دا ټلیفوني خبرې وروسته له هغې وسوې چې ایران د تهران په شمال کې د حماس د سیاسي دفتر د پخواني مشر اسماعیل هانیه د وژنې پړه پر اسرائیل واچوله. هغوی ویل چې غچ به اخلي. حماس د امریکا د متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې لخوا د یو تروریستي سازمان په توګه پیژندل کیږي. دا له لسو ورځو څخه په کمه موده کې د فرانسې او ایران د ولسمشرانو ترمنځ دویم ټلیفوني تماس دی. تر دې مخکې ماکرون د ایران له ولسمشر سره هغه وخت غږېدلی و چې د ګولان پر غونډیو د راکټي بریدونو په نتیجه کې 12 تنه اسرائیلی ځوانان وژل سیو. ماکرون هغه وخت له پزشکان غوښتي و چې د بی ثباتۍ د عواملو لملاتړ لاس واخلي او د لبنان او اسرائیل ترمنځ د جګړې د زیاتېدو مخه ونیسي. د امریکا د متحده ایالاتونو د الوباما یالت په یو پوځي اډه کې پرون ماپښین د یوې ترخیل وته کې د نسکورېدو په پیښه کې یو تن مړ او بل تن ټپي سو. د پوځ یو چارواکي جان کاولی ویلي په فورت نوو سل پوځي اډه کې دغه ای ایچ څلور شپېته ډوله اپاچی څرخې الوتکه د ورځنۍ تمرینی الوتنې پر مهال نسکوره سوې ده. په پیښه کې د الوتنې یو لارښود مړ سوی دی. په الوتکې کې دوه کسان، یو لارښود او یو زده کوونکی حاضر و چې د زده کوونکي ټپونه برسیرن شول سوي دي. د تونس ولسمشر قیس سعید د دغه هیواد صدر اعظم احمد الحشانی پرون له نورو توضیحاتو ورکولو پرته له دندې لري کړ. د تونس ولسمشری دفتر په یو اعلامیه کې ویلي د حشانی پر ځای د ټولنیزو چارو وزیر کامل مداوری ټاکل شوی دی. احمد الحشانی د 2023 لدی کال د اگست میاشتې پر لومړۍ نیټه د نجلا بودن پر ځای د تونس صدر اعظم ټاکل شوی و. میرمن نجلا هم له وضاحت ورکولو پرته له دندې لري کړی شوی و. یوې نوې څېړنې ثابته کړې چې پیشوګانې د نورو ژویو په مړینه ډېرې خفه کیږي. د امریکا د میشیګان ایالت د اوکلند پوهنتون څېړونکو په دې اړه د خپلو څېړنو پایلې په یو راپور کې خپرې کړي. د راپور له مخې کله چې په یوه کور کې نور ژوي آن سپی مري، پیشوګانې سخت خفګان شي، اشتها له لاسه ورکوي، بې خوبه کیږي او غمجنې کوکاري کوي. راپور د پیشوګانو په اړه هغه تصور ناسم بولي چې ګواکې دوی ځان غوښتونکي، خپلواکي او بې وفاوي. بیا هم د خبرونې تشرغ لست ورزود راپورونو برخې ته. د دوو افغانانو په شمول لږ تر لږه 9 کسان په ایران کې اعدام سوي دي. له دې سره په ایران کې د سږکال له پایله د اعدام سویو افغانانو شمیر 8 ته ورسید. اخوا د ایراني پولیسو لخوا د یوه 15 کلن تنکی افغان ځوان د شکنجې ویډیو نیوکې پارولې دي. نور جزئیات له سفی الله ستانکزي نه اوري.
د ایران د بشري حقوقو سازمان ویلي د چهارشنبې په ورځ د کراچ په قزلسار زندان کې 6 کسان اعدام شوي چې 2 افغانان دي. درې نور کسان هم په یو بل زندان کې اعدام شوي. اکثره دا خلک د مخدره موادو سره تړلو جرمونو په خاطر په اعدام محکوم شوي وو. د ایران د بشري حقوقو سازمان مشر محمود امیری مقدم په خپل ایکس پاڼه لیکلي کڼړېواله ټولنه سمدستي اقدام ونه کړي سلګونه کسان به د ایران د رژیم لخوا په راتلونکو میاشتو کې ووژل شي. مقدم ویلي ایران د بندیانو ډله ییز اعدام روان کړی او په خلکو باندې ظلم اوج ته رسېدلی. ایران د سکل په لومړی وو میاشتو کې څه باندې 300 کسان اعدام کړي. په تازه اعدامونو سره د افغانانو د اعدام شمیر هلته 8 ته رسیدلی. یوې افغاني میرمن چې ورور یې په ایران کې په اعدام محکوم دی او نه غواړي خپل نوم واخلي، ازادي راډیو ته ویل په اعدام محکوم افغانان عدالت او وکیل ته لاسرسی نه لري.
افغانان یو هم نه پرېږدي، هره ورځ یو یو اعداموي. کنو خارونو کې اورم چې اعداموي، مګر دا چې نوم او نښانې چاته معلوم نه دی، شمېر نه معلومیږي. ای کاش طالبان زر یو کار وکړي. هره ورځ مونږ ته لکه جهنم کې یو چې داسې تیریږي. ای کاش چې اعدام مات شي، زندان دی وي خو
زندان. په ایران کې شاوخوا 8000 افغانان بندیان دي، خو معلومه نه ده چې له ډلې څو کسان په اعدام محکوم دي. ایران کې له افغانانو سره د رژیم او ان ځینو خلکو د بد چلند پیښې په دوی وروستیو کې زیاتې شوي. د ایران حکومت په ګڼو ښارونو کې د افغانانو تګ راتګ بند کړی او په ډېرو کمو مسایلو هم افغانان نیسي او بند ته اچوي. تازه د تهران اړوند د ماوند سیمه کې د راپورونو له مخې یو ایرانی پولیس د یو تنکي افغان ځوان په غاړه ګنډک دی او تر هغو زور ورکوي چې غاړه یې ورماتوي. دې پیښې په خواله رسنیو ګڼې نیوکې پارولې او د ایراني پولیسو دا کار یې غیر انساني او وحشیانه بللی. ایران کې میشت افغان کډوال وایي دوی ډیر ځورول کیږي.
حبیب رحمان زواک یم، دا مهال په ایران هیواد کې متاسفانه چې د افغانانو حال اوس هم بد دی. ژوند یې ډېر تریخ دی په ایران کې. د مسؤلینو څخه غوښتنه کوو چې ژر تر ژره په ایران کې چې کوم بد وضعیت روان دی ژر تر ژره ودرېږي. هره شپه چاپې وهل کېږي، افغانان ګیرو کول کېږي، افغانستان ته استول کېږي، نور دې دا چاپې ودرول شي.
ایراني چارواکو بیا د افغانانو د وهلو، شکنجې او بندیانولو په اړه له تبصرې پرته ویلي روان کال تر پایه به له دې هېواده ټول ناقانونه افغان کډوالو باسي. د ایران د پولیسو عمومي قمندان احمد رضا رادان ویلي ټول پروګرامونه د ناقانونه کډوالو په ایستلو متمرکز دي.
په خوست کې د نیمه لوړو روغتیایي زده کړو له یو خصوصي انسټیټیوټ څخه لسګونه ښځې او ځوانان فارغ شول. افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنېدو او د کاري فرصتونو له کمېدو وروسته ډېریو ځوانانو او ښځو د روغتیایي زده کړو په ګډون د کسبونو حاصلولو ته مخه کړې ده. نورحال د نجیب الله الوخیل په راپور کې
په خوست کې د یو خصوصي روغتیایي انسټیټیوټ د نیمه لوړو زده کړو د څلورو څانګو لابراتوار، فارمسي، قابلګي له 2 کلنو او د نرسنګ له 3 کلنې دورې څخه شاوخوا 140 تنه ښځې او ځوانان فارغ شول. په اوس وخت کې چې د بیکارۍ کچه لوړه ده، ډېریو د 12مو ټولګیو فارغو افغان نجونو او ځوانانو چې په خوای حتی ځینو په ټولنیزو علومو کې پوهنتونونه هم لوستي ول د روغتیا په برخه کې مسلکي زده کړو ته مخه کړې ده. د النور انسټیټیوټ مرستیال محمد اکبر نوري مشال راډیو ته ویل
دوی د خوست ولایت په ملکي او تخصصي روغتون کې هم داشان په مختلفو خصوصي کلینیکونو کې عملی زده کړې هم کړې دي. چې لیلا هم مونږ نن په ډېر ویار سره ټولنې ته خدمت لپاره وړاندې کوو. باوري یم چې دوی به د دې مظلوم ملت او مظلومې ټولنې د درد دوا جوړ شي.
روغتیایي زده کړو ته د ځوانانو د ډېرې لیوالتیا یو لامل دا هم دی چې په خصوصي او دولتي سکتورونو کې کاري فرصتونه یو څه ښه دي، خو د دې برخې د جذب ظرفیتونه هم د ځوانانو تر تمیل لږ دي. د نرسنګ څانګې فارغ نورجان او د فارمسۍ څانګې فارغ عزیز الله زلان وایي
بعضي محصلین چې دي د کورنۍ ستونزې لري په میړ ورغوړه ده. دوی ځانونه رسولي دي په نرسنګ په برخه کې، طبي برخه کې، او دوی دومره بودیجه نه لري چې مخکې پرمختګ وکړي. موږ غوښتنې دولت څخه دا ده چې دوی ته باید کاري زمینه زر تر زره برابر کړي.
نو زموږ د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې دوی باید زموږ ټولو محصلینو ته، زموږ فارغ محصلینو ته د کار زمینه برابر کړي، د کار زمینه مساعده کړي. ځکه هر ځوان، هر محصل چې کله فارغ کیږي د دوی دا خواهش وی دا ایتم وی چې دوی باید یو ښه آینده ولري، یو ښه وظیفه ولري.
سره ده دې چې په اوس وخت کې په نړۍ کې طبي علوم او درملنه همدارنګه طبي ټکنالوژي په چټکۍ پرمختګ کوي، خو په خوست او هیواد کې د دې پرمختګ اغیزې ډېرې ورو دي. د انسټیټیوټ یو بل تن فارغ سید اکبر سالار وایي
د طبي وسایلو نشتون په انسټیټیوټ کې یو عمده لامل ده چې د ډاکټرانو یا فارغ محصلینو لپاره د ناپوهۍ یو وسیله ګرځي، ځکه چې هغوی داسې طبي وسایل نه لري چې هغوی ورسره اشنا شي. که سبا چیرې یو ټولنې ته وړاندې کېږي، یو خدمت ته وړاندې کېږي، هلته ځینې داسې وسایل دي چې د هغوی په استعمال باندې موږ نه پوهېږو.
یاد دې وي په خوست کې د غزنفر د روغتیایي زده کړو سربیره چې په دولتي چوکاټ کې فعالیت لري، النور حکیم تنیوال قادری سلام او عبدالی د نیمل وړو زده کړو روغتیایي انسټیټیوټونه هم په فعالیت بوخت دي، چې دا مهال لسګونه ځوان خزینه او نارینه محصلان پکې په روغتیایي زده کړو بوخت دي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1924 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
ځینی سوداګر او لری چلوونکي غوښتنه لري چې پر تورخم او نورو دروازو د تګ راتګ لپاره د لنډمهاله اسنادو په جوړولو کې دوی ته مهلت ورکړل شي. لیوی اونې زیات موده کېږي چې پاکستان پر تورخم دروازه د تیرېدو را تیرېدو لپاره د لنډمهاله اسنادو یا ټی ای ډی لرل جبري کړي دي. تفصیل له خیبر د ازادي راډیو د مشال څنګ د خبريال فرهاد شینواری په راپور کې.
په تورخم کې یو سوداګر ایمل خان شینواری مشال ریډیو ته وویل چې په کار ده د ټی ای ډی په نوم اسنادو جوړولو لپاره ډرایورانو ته نور مهلت هم ورکړل شي، او د دې اسنادو جوړولو یو دفتر دې ورته په تورخم کې هم خلاص کړل شي.
ټریډ ډاکومنټ په وجه باندې زمونږ تاجران ته، مونږ ترانسپورټران ته، زمونږ کسٹم کلیرنګ ایجنټان ته ډېر مشکلات دي. بزرګونه ګاډي په روډ باندې ولاړ دي، ډېر زیات تکلیفونه دي. دوی لپاره نه اوبهشته، نه څه سهولت شته. د پاکستان او افغانستان د په بارډر باندې د ټریډ ډاکومنټس لپاره دفتر کولاو کا چې کوم ګاړه ان اوټ کوي، ټوکن د ورکې کوي، او ټوکن نه بعد د درې ورځو کې دننه سرټیفیکټ اول ورکوي. ټریډ کاغذات چې میلاو نشي په درې ورځو کې، نو په هغه ټوکن په ذریعه باندې تګ را تګ اجازه ورکوي، او پورې څو پورې ورته دا سرټیفیکټ ایشو شوی نه. څلورمه خبره ده چې پاکستان او افغانستان ډرایورانو ته د ویزا او د پاسپورټ چې چا سره کوم ډرایور سره ویزا پاسپورټ دی په کار چې په
ایمل خان شینواری تور پور ریکارډ چې دواړو خواو ته د ټی ای ډی په نوم اسنادو لپاره یوازې $100 فیس اخوده شوی، خو اوس د ایجنټانو په ذریعه ترې له دې نه زیات ډالر اخیستل کیږي.
چې کوم د پاکستان او د افغانستان د کونسلیټ چې کوم د ټیټ کاغذ جوړ او ډالر فیس ته $100، او په دې کې داسې خلک راوتلي چې تر پټ راوتلي چې دوی نه $500 اخلي، $600 اخلي. په کار دی دا آنلاین جمع شي چې دا تر پټیم کې ختم شي.
یو بل سوداګر ګلاب دین وایي چې دې اسناد لازمي کې دول وجې ایکسپورت باندې هم اثر پرې وتلی، او هغه سوداګر او ترانسپورټران سره ډېر متاثر شوي چې پاکستانی مصنوعات به افغانستان ته وړل.
خو دا څه چې دې مخ نه پاکستان کوم ایکسپورت ګاډي چې دي هغه سره به تیری فارم خامخوي چې هغه نه وي، هغه ګاډي نه بریږي، او په نور کاروبار باندې ښه غټ اثر لیدلی. تجاران او ترانسپورټران او ایجنټان څومره دې سره وابسته خلک هغه ټول خفه دي.
د پاکستان او په افغانستان کې د طالبانو حکومتي چارواکو تل د ډرایورانو لخوا په دوی د روپو اخیستو تورونه رد کړي. د پاکستان حکومت لخوا د اگست لومړۍ نیټې راسي په تورخم باندې ډرایورانو لپاره د ټی ای ډی یعنی ټمپرری اډمیشن ډاکومنټ په نوم اسناد لازمي شوي. کسټم چارواکي وایي چې دې ډرایورانو ته حکومت د جولای 1 نیټه مهلت ورکړی وو چې دا اسناد پکې جوړ کړي، خو اوس هم پکې په سلګونه ډرایورانو لا هم نه جوړ کړي، نو دا ځکه رېسار کړي. د تورخم کسٹم اپرایزمنت څنګه یو چارواکي عدنان خان مشال ریډیو ته په یو لیکلي استولي پیغام کې ویلي چې کوم کومو ډرایورانو سره ټی ډی په نوم اسناد شته او یا هم پاسپورت او ویزه لري هغوی په تورخم باندې تګ راتګ کړی شي او چای مخه نه ده نیولې. په تورخم کې د امیګریشن چارواکو ویلي چې هلته د پیاده کسانو په تګ راتګ هم څه بندیز نشته او ایمرجنسی افغان ناروغانو ته تورخم ته په را رسیدو سره د پاکستان ویزا ورکوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
او اوسم د نړۍ یو تاوده موضوع. ترکیه پرون په رسمي ډول د هاګ نړیوالې محکمې ته په غزه کې د اسرائیل لخوا د رواني نسل وژنې په قضیه کې د جنوبي افریقا ترڅنګ خپل قانوني شکایت ثبت کړ. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد به د دې قضیې د تعقیب لپاره وروستۍ هڅې وکړي. په دې قضیه کې اسرائیل تورن سوی چې د غزې په تړانګه کې د لس میاشتنۍ جګړې په لړ کې د نسل وژنې په اړه د ملګرو ملتونو د کنوانسیون سره سم له خپلو مکلفیتونو سرغړونه کړې ده. صفیولا ستانکزی او نور تفصیل.
تیر 2023 کال په ډسمبر کې و چې جنوبي افریقا اسرائیل په غزه کې په نسل وژنې تورن کړ او د عدالت په نړیواله محکمه کې پر ضد شکایت ثبت کړ. دا د ترکیې د چهارشنبه په ورځ رسمن د جنوبي افریقا په دغه شکایت کې ځان یو ځای کړ او د هاګ نړیوالې محکمې څخه وغوښتل چې په غزه کې د اسرائیلو د رواني نسل وژنې پر ضد په مطرح شوې قضیه کې د ترکیې نوم د شاکی په توګه ورسوي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر هاکان فیدان تیره ورځ په خپله ایکس پاڼه لیکلي نړیواله ټولنه باید د دې خبره د نسل وژنې د مخنیوي لپاره سخت ګامونه پورته کړي او پر اسرائیلو او ملاتړو فشار راوړي. ترکیه په وار وار په اسرائیلو د حماس د مشرتابه پر ضد د جګړې په ترڅ کې په غزې د بمباریو له امله نیوکې کړې دي. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترهګر سازمان ګڼل کیږي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوان هم له فلسطینیانو خپل ملاتړ ښوولی او پر اسرائیلو یې غږ کړی چې پر غزې خپل بریدونه پای ته ورسوي. پر غزې د اسرائیلو بریدونه هغه مهال پیل شول چې د 2023 کال د اکتوبر په 1 د حماس جنګیالیو پر اسرائیل برید وکړ، 1200 کسان یې وژل او شاوخوا 2500 نور یې یرغمل کړل. د حماس تر کنټرول لاندې غزې روغتیا وزارت وایي په غزې د اسرائیلو د بریدونو له پیل راهیسې د 1500 ماشومانو په ګډون شاوخوا 140000 کسان وژل شوي. په هغه کې د عدالت نړیوالې محکمې د جنوري په میاشت کې اسرائیلو ته امر کړی و چې په غزه کې د نسل وژنې مخه ونیسي، خو د اوربند په اړه څه نه ویلي. محکمې اسرائیلو ته ویلي د فلسطین خلکو ته د لومړنیو خوراکي توکو د رسیدو ټول اړین اقدامات برابر کړي. د ملګرو ملتونو له ملاتړ برخمنې دي محکمې د می په میاشت کې هم له اسرائیلو غوښتي چې د غزې د جنوبي ښار رافه کې خپل پوځي عملیات ودروي. پر غزې د اسرائیلو بریدونو میلیونونه خلک بې کوره کړي او ملګرو ملتو د قحطۍ خبرداری ورکړی. اسرائیلو تر اوسه په رسمي توګه د ترکیې د دغه اقدام په اړه چې نسل وژنې په غزه کې د جنوبي افریقا په شکایت کې ځان شامل کړی څه غبرګون نه دی ښوولی. مخکې اسرائیلي چارواکو ویلي و د خپلې ځمکنۍ بشپړتیا او د خلکو د دفاع لپاره به د حماس پر جنګیالیو بریدونو ته دوام ورکړي.
زه حبیب الرحمن زواک بیا هم تاسو ته میسج پیردم د ایران هیواد د ایج د شاره څخه. تاسو باور وکړئ چې دلته زموږ پاسپورټونه سیرل کیږي، دلته زموږ یوه خبره نه منل کیږي، دلته چې یو افغانۍ بد کار وکړي په بدل کې سل افغانان نور ځورول کیږي. خدای ته وګورئ، دا زموږ میسج تر مسؤولینو پورې ورورسوئ. په بل هیواد کې یو بل هیواد سره داسې کار وشي هغه ژر تر ژره خپل د هیواد د وګړي غم وخوري. موږ سره دلته څه کوم ظلمونه شروع دي، زموږ حکومت هیڅ موږ غم نه خوري. په کڅه کې مولانا دی، خپل پر حکومت باندې دا ژغ کوي چې موږ غم وخوره په ایران کې. ته مو حکومت یې په تا باندې ویاړو.
په افغانستان کې د بحران یا مشکلاتو څخه یوازنۍ لاره انتخابات دي یا لوی جرګه ده. موږ طالبانو څخه غوښتنه کوو چې یا لوی جرګه دایره کړي یا انتخاباتو ته زمینه برابره کړي تر څو چې د دې بحران او د دې اقتصادي مشکلاتو څخه او فقر او غربت څخه موږ ووځو، افغانستان خلک او ولس په خپل سرنوشت وټاکي.
د افغانستان ټول ولس هازه خاص مجاهدینو ته مې دا پیغام دی چې دا حکومت بیرته زړو عسکرو ته ورپرېږدي، زاړه عسکر بیرته پر راوغواړي، رایه ولي کښېنوي. تاسو ټوله بیرته ولاړ سئ خپلو مدرسو له سبقانو ته، دین کې اسلام پر مخ کوي. په دا رقم تاسو اسلام پر مخ نه سئ بیولی چې هم حکومت کوي هم اسلام پر مخ بیا.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
نیما نړۍ سر دنیان خلیم را بندی ولگول
امریکا کمپانی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و ژاړم د ماشومان سره په ساکنن او زمنور ته د ژوند خو زه په دامه خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه میومنی
د خریب ډېرې بلې زمام ریش چې ماشام شي ژوندون به خیر هم د کيو سره خیال تمام سي
دا غاګ د اقرا مجلې د مدیر مسؤل فتانی ژوند وو. اغلی فتانی ژوند په کابل کې د اقرا مجلې په نوم په یوه آنلاین مجلې کار پیل کړی. د مجله د نجونو او میرمنو لیکنې د نثر او نظم په برخه کې رانغاړي.
موضوعګانې انتخابوم کله ژوند، طبیعت، انسانان، اجتماع، دوستان، یعنی خیالي نړۍ غوڼې لیکم به همداسې لیکنې کوم ساده.
نن پام دې اخلي خبرې کوم ملتیا موخړي قدرمن اوتونکو افغان میرمنو د تاریخ په اوږدو کې دا خودلې چې دوی په هر ډول سخت شرایطو کې د کور له مسؤلیت سره په ادبي ډګر کې هم ماته نه مني خپلې لیکنې کې نظم وي یا هم نثر تر لوستونکو رسوي چې یوه بېلګه یې هم اوس د اقرا مجلې رامنځته کول دي فتانه ژوند هغه افغان پیغله ده چې په دې مجله کې ګڼو میرمنو او نجونو ته د دې زمینه برابره کړې چې خپلې لیکنې تر لوستونکو پورې په آنلاین ډول ورسوي اغلی ژوند سره وروسته خبرې کوو اوس د دې مجلې د یوې لیکوالې رابعه امرخیل خبرې اورو
یو هفته کې کیسې مات کې بخښ کې ګډون کړی وقایت هم ډېر ښه دی یعنی ډېرې ښه زمینه مسئله سوې په حالت کې افغانستان کې داسې حالت واقع شوی دی چې نه دي تدریس وده شوی نو موږ ته زمینه نه ده مسئله او یوازینۍ لاره همدا د آنلاین لار موږ ته پاتې چې په دې کې موږ خپل کوشش او زیار باسو نو رب دې موږ سره مرسته وکړي یعنی تر ټولو ډېر حمایت کوونکي چې دي زما کورنۍ ده زما په هر لار کې هڅوي او ما ته ډېر وایي چې باید پرمختګ وکړي او تر اوسه یعنې دا کوچني کوچني بریاوې دي له خیر سره لویو بریاوو ته لاره پیدا او ما ډېر رسوي په دوه برخو کې موضوعګانې انتخابوم کله ژوند طبیعت انسانان اجتماع دوستان او داسې د معلومات راټول همداسې یعنې خیالي نړۍ غوڼې لیکم بیا همداسې لیکنې کوم ساده پتنې خوچانې سره ارتباط کې ما هغه ته لیکلي ځینې څلور ما یې خوښې کړل رښتیا
شاعر او لیکوال میرمن پروین ملال هم اقرا مجلې ته خپل نظمونه ورلیږي نوموړې د ارزښت پاکله وایي
اقرا انټرنیټي ده خبره خدا ده چې دا څوک سانسورولی نسي مهمه خبره چې د زما په نظر باندې ولي چې دا انټرنیټ کې د چا هغه نه پرسیږي نه وسې نه پرسیږي نو دوی کولی سي چې بې له کوم ډاره څخه چې څنګه د دوی زړه وغواړي هغسې هغه وکړي نشرات وکړي او د بله اړخه خو نو دا خو ښکاره خبره ده چې په افغانستان کې د ښځو ټول فعالیت چې دی د اجتماعي فعالیت چې دی فرهنګي فعالیتونه چې دي هر ډول فعالیتونه چې دي هغه ټول په ټپه ولا حتی تعلیمی چې تر هر څه ضروری دی په دغسې یو وخت کې مطلق هغه دې سانسور باندې لګېدلی دی هر ډول فعالیتونه چې دي هغه مکتبونه ټوله بند دي پوهنتونونه بند دي نورې تعلیمي موسسې بند دي ډول ډول هغه دي زما په نظر باندې ډېر ښه رول لوبولی سي خو مهمه دا ده چې دوی څه ډول هغه خپروي نه هغه نو بیا د دې دغه ډول هغه چې مدیریت کوي مجلې انټرنیټ یا ویبسایټونه چې هغه مدیریت یې څوک کوي او خدای دې وکړي چې داسې دوی دې ټکي ته متوجه وي چې ډېر هغه یې پر روزنیزه برخه باندې نه دغه نجونې اکثر نجونې هغه کې راسره سته لکه دادی دا اوس تاسو خطرنه ژوند چې د هغې ماته هغه راستولی وو میسیج راستولی وو بیا ما یو شعر ور واستوه
راته ویلی سي چې کوم شعر دې ورته ور واستوه
دا وروستی کې مې لیکلی وو یو آزاد شعر دی نو هغه داسې ویل کېږي چې پلاره پلاره لمر دې راوړ خو سپوږمۍ لیکلله هېره دغسې یو ډول شعر دی نو آزاد شعر دی ما ټوله نه دی په یاد یعنی پیل یې دغسې دی چې پلاره پلاره لمر دې راوړ خو سپوږمۍ لیکلله هېره سمبول دی تر پایه پورې په دې تکیه سوې ده چې ما هغه دی مثلا سپوږمۍ دی مثلا وږمۍ دی مثلا دغه تورې چې دي نه
بله نارینه او ښځینه
نو دا ټول بیا هم د ښځو دغه اجتماعي فعالیتونو او خصوصا تعلیمي برخه چې ده دې ته
شي. بله تاسو له دې بایک نه ما داسې هدف واخیسته چې سپوږمۍ
داسې دی چې مثلا نارینو ته افغانستان کې هر څه سته نو او بیا هغه چې دي هغه شاته سوي دي ښځې شاته سوي دي بیخي هسپ سوي دي نه هدف دا دی په کښې کښې بیا تر پایه پورې دغسې دي.
بد بختانه د افغانستان د ټولنې یو واقعیت ده چې همیشه د لمر لپاره سپوږمۍ شاته شوي دي. په هر حال که اوس په دې باندې خبرې وکړو چې مثلا هغه کسان چې دوی توان د دې لري قلم کار کوي چې دوی داسې څه ولیکي مجلې رامنځته کړه مګر نه کوي یو ډول مات دي البته ښځینه طبقه مې هدف ده تاسو هغو ته څه وایې؟
د افغانستان ښځې چې دي یا نجونې چې دي خو موږ تاسو ته معلومه ده چې هغه د ډېرو هغه سره مخامخ دي د ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. سړی چې لږ غور ورته وکړي هره یوه یې په خپل برخه کې ډېر هغه لري ډېرې ستونزې لري.
د تاسو مشوره دوی ته څه ده؟ اوس خو وضعیت طالبانو داسې راوستلی چې نه مکتب سته او نه د ښځې لپاره کار سته. تاسې مشوره نجونو ته مېرمنو ته څه ده؟ څومره خپل وخت په لیک لوست تیر کړي او له خفګانو ډپریشن دو مسایلو نه ځان وساتي؟
د اقتصادي هغه راځي توان راځي نه اوس د انټرنیټ دی انټرنیټ کې هر څه سته او هر څوک هر څه کولی سي که سمه استفاده ځینې وکړي مثلا نه زده کړه په کښې کولی سي هر ډول زده کړه په کښې کولی سي مګر خو نو بیا هم په هغه اقتصاد پورې اړه لري چې افغانستان خلک د اقتصادي ستونزو سره ډېر مخامخ خصوصا ښځینه طبقه هغه ښځینه طبقه چې دوی هغه نه لري نه یعنی دوی خپله په خپل ځان باندې هغه د دوی هغه چې وو هغه اقتصادي هغه چې وو اقتصادي توان چې وو هغه ټوله دوی خپله وي یعنی نو چې دوی اوس فعالیت نسي کولی نو تاسو فکر وکړئ اقتصادي ستونزې به څونه وي په افغانستان کې اوس.
بله له دې وروسته د تاسو تصمیم څه ده له اقرا مجلې سره به خپلې همکارۍ ته لا هم دوام ورکړئ؟
ولې نه زه خوایم چې ځوانانو ته موقع ورکړه سي ډېره به شي زه همیشه زما هغه په دې باندې چې باید ځوانان رامخته سي ځوانانو ته ډېره موقع ورکړه سي
مګر د تاسو لیکل پاخه دي د ځوانانو به مېدي تاسو هم چې په خوا کې د ډېره ښه خبر راځي
زه به وکړم زه به خپل کوشش وکړم خپل توان سره نو ولې نه زه به یې وکړم دا خو
بله
هر افغان مېرمنې هغه ده وظیفه ده چې دا کار باید وکړي مسؤلیت یې دی.
کوم شي په څه باندې اخته یاستئ مثلا کومه برخه کې لیکنې کوئ تر اوسه پورې څومره وخت؟
زه چې یم ته راغلې یم زه ډېرې لیکنې مې په نورو برخو کښې نه دي کړي تاسو ته معلومه ده سړی چې دلته راسي تر څو پورې چې خپل ځان پیدا کوي یوه موده تېروي ولې د سړی څخه خپل ځان ورک سي دلته چې زه څه ومه او څه مې کوله بیا چې تر څو سړی خپل ځان پیدا کوي هغه یو وخت یو څه موده تېروي. زه کوشش وکوم چې شعر ولیکم ولې چې هغه مسایل چې زه راخمه په شعر کښې هغه ډېرې کمې مېرمنې یا نجونې دي چې دغه مسایلو ته پام کوي یا یې پام ور اوړي نو زه په دې خاطر باندې وایم چې دغه څه چې زما په وس کښې دي چې دغه هغه کمه شعر کمه دا د افغانو ښځو دردونه چې دي یا کم هغه چې دي کمې ستونزې چې دي دا اجتماعي ستونزې دي او کلتوري ستونزې دي دغه هغه کمه دا مسایل چې دي دغه شعر کمه زما په وروستیو کښې صرف یوازې شعر لیکلی دي نور لیکنې مې نه لیکلي.
راځو د اقرا مجلې مدیر مسؤول فتانی ژوند ته. فتانه د طالبانو له راتګ څخه مخکې په 12 ټولګي کې وه اوس دا چې په نورو برخو کې زده کړې نشي کولی غواړي قبله شي او په خوا کې لیکل چې د دې د خوښې وړ کار دی کوي. فتانی نه مې پوښتلي چې د اقرا مجلې د رامنځته کولو انګیزه څه وه؟
وما غوښتل سي د ښځو لپاره یو څه وکړه د عقل خپل مسؤلیت ادا کړو کومې چې نن ښځې دي نو هغوی ځینو هغو ته لاسرسی نه لري باید هغو ته لیکلو ته وهڅو سي لیکلو کې وخت یې ضایع نه سي. بس بیا مو غوښتل سي د اقرا په نوم باندې یو مجله ورته را وباسو د نجونو د مېرمنو لیکنې را ټولوو ځای په ځای کوو یې ټاکو یې انتخابوو یې ایډیټوو یې ډیزاین کوو یې.
بله دا راته وایه چې تر اوسه مو څومره لیکنې را ټولې کړي دا نثر دی شعر دی څه دي؟
تقریبا تر اوسه مې ډېرې لیکنې راټولې کړې، زه ځکه شپه ورځ لګیا یم چې دوستانو ته پیغامونه پرېږدم، د کلام خاوندانو ته، ځینې خویندې خپله راځي چې ډېر علاقه شوي چې لیکل رالېږي، زه نه پوهېږم ماته حساب هم بېخي نه ده معلوم، ځکه چې زیاتره دومره راغلي دي. نثر دی، د نثر برخه کې هم لیکل شته، د شعر برخه کې هم دي، مقالې هم دي، د ښځو اړوند هم دي، روغتیایي لیکنې هم دي، په هر برخه کې دي، خاطرې هم دي. نو موږ غواړو هم چې په هر برخه کې د میرمنو لیکنو ته ځای ورکړو، فرهنګي، ادبي، اجتماعي، شعر، خاطرې، لنډې کیسې، ټولې زیاتره په هر هغه کې راغلي دي، بخش کې راغلي.
تر اوسه کومې لیکنې چې تاسو راټولې کړې دي هغه که نثر دی که شعر دی، معمولا د افغان ښځو او نجونو څه رقم حالات پکې بیان شوی؟
د افغان نجونو لیکل خو زیاتره که ووایم چې په لیکلو باندې یو غمانګیز تاثیر پرېوتی ده، د هغوی لیکل درد ده پکې په ټولو لیکنو کې، خو انشاءالله منتظر سي د هغوی په لیکنو باندې ښه تاثیر هم پرېږدي. نو د هغوی وضعیت معلوم ده، نو په لیکلو کې لورایت څرک ښکاري.
بله، او میرمنې څه لیکي؟ نجونې خو له خپلې زده کړې نه د محرومېدلو هغه احساس او درد لیکي، میرمنې بیا څه لیکي؟
زیاتره رالېږلي دي، د هغوی شعرونه خو کبشیر دی که هغه دي، هغه خو پاخه دي، نو هغوی هم همدا د نجونو په درد شریکې دي، د هغوی په لیکلو کې هم، په کیسو کې، په شعرونو کې همدا غږ ده چې د نجونو دپاره باید غږ پورته سي، او د هغوی درد احساس کړی دی، د هغوی کیسې لیکلې، هغوی هم شریکې دي.
دا راته وایه چې تاسو خپله ولې وغوښتل چې د افغانستان په دې شرایطو کې چې امکانات ډېر کم دي، کله مالي اړخه وایو که نور ازادي وایو د نجونو میرمنو لپاره نشته، په داسې سختو شرایطو کې تاسو ولې غوښتل چې اقرا مجله رامنځته کړئ او دا بیا میرمنو او نجونو ته ځانګړی کړئ؟
موږ غوښتل چې باید په دغسې سختو شرایطو کې د نجونو او د میرمنو تر څنګ ودرېږو، چې د هغوی ږغ ته انعکاس ورکړو، چې هغوی شعر دی، هغوی زموږ مجله چې ده غیر سیاسي ده، نو د هغوی په فعالیتونو کې، په ادبي فعالیتونو کې د هغوی ږغ اوچت کړو، د هغوی سره کومک وکړو، چې هغوی وهڅوو چې لیکلو کې وخت یې بې ځایه ضایع نه سي، دا کوم وخت چې ده تر ټولو ارزښتمن ده، چې حتی یو ورځ وخت هم تېرېږي په یو چا باندې، نو دا یوه لویه ضایع ده، نو باید د هغوی وخت ضایع نه سي. که نور څه نه وي، هغوی باید مصروف د لیکلو اوسي، موږ دا زمینه ورته برابره کړو چې هغوی لیکلو ته واڅوو، او هغوی لیکل وکړي او په ډاډه زړه باندې موږ ته راولېږي، چې هغوی دا ډاډ احساس کړي چې دا مجله د دوی دپاره ده او خاص د دوی لیکل به خپروي، نو دوی لیکلو ته وهڅوو.
بله، یو خو هغه میرمنې دي چې د مجلې په لیکلو کې مرسته کوي، مطالب رالیږي، نور هغه کسان دي چې دوی لولي، څومره به ګټه وکړي هغو کسانو ته چې په کور دي، کله چې لولي له دې مطالبو نه به د دوی د زده کړې کچه څومره لوړه سي؟
زموږ په نظر سي رسنۍ که مجله ده، که رادیو ده، یا تلویزیون ده، هر څه چې دي، یو مثبت رول لري په جامعه کې. بیا به د اوس وخت کې زیاتره خلک کوم سي لاسرسی مجلو ته لري، هغوی تعلیم تر یو حده پورې کړی ده، لوستل کولی شي، نو هغوی ته به ډېره ګټه وکړي. یو به هغوی واڅوي چې داسې یو ځای شته، یو څه شته چې موږ ورته هم خپلې لیکل ولېږو، هغوی به واڅېږي. بل به هغوی سره په روغتیایي هغه کې مرسته وکړي، چې هغوی ته به ځینې روغتیایي مطالب موږ خپاره کړو، د هغوی سره به کوم چې موږ ورته ښوونیزې لیکنې ولرو، چې د هغوی چې کوم لیکل کوي د هغوی باره کې به موږ ورته لیکل خپاره کړو، ښوونیزې لیکنې به ورته خپرې کړو، چې دوی سره په لیکلو کې مرسته وکړي. نو داسې د میرمنو اړوند به ډېر څه انشاءالله
تر لاسه کې ډیر معلومات تر لاسه کې ځکه چې زه پم دې باور يم چې رسنۍ رول لري د خلکو په پوهاوي کې.
بله، یو خو تاسو د اقرا مجلې مسؤوله یاستئ، خپل اثر هم لیکل یا د مجلې ته کوئ شیر که نثر؟
د اقرا لګیا یم چې د نورو دوستانو ته ولیت ورکړم، نورو نجونو ته بیا په کومه هغه کې چې هره برخه کې چې هغه پاتې ولو نو انشاءالله هغه به پوره کوو. زه خو شخصا په ځینې فلکلور هغه کې لګیا یم چې لیکنې ورته وکړم او چمتو یې کړم، انشاءالله کوشش به کوم اولیت نورو خلکو ته ورکوو.
بله، د نظم برخه کې، د شعر و شاعرۍ برخه کې تاسو څنګه یې؟ آیا شاعرم یاستئ؟
نو زه خو ځانته شاعر نه سم ویلی، خو بس کله کله لګیا یو شعرم لیکم او زما اصلي خوښه نثر ده، لنډې کیسې هم لیکم، نو بس لګیا یاستم.
ښه، که تاسو نه اوس داسې یو غوښتنه وکړم چې د شعر یو څو بایته موږ ته ووایه، آیا امکان لري؟
بلی امکان لري، ولې نو زه به دلته موبایل په وکړنګه په موبایل کې وراسره، ولې نه اتمن درته وایي.
بله، زه تاسو ته غواږې مراتوبې وایي.
غزل دې البته وایي، د خلکو ډېوې بلې زما مړې شي چې ماښام شي، د خلکو ډېوې بلې زما مړې شي چې ماښام شي، ژوندون به خیر هم لکه یو ستړی خیال تمام شي، تنکۍ ځواني مې سپارمه د سرو ورونو غېږ ته، تنها ګوښه کې ژاړم د یار خدای زه چې راپام شي، د لمر په څېر د ځان په سوځېدلو کې لګیا یم، د لمر په څېر د ځان په سوځېدلو کې لګیا یم، چې هر مازدیګر راشي نو په ځان مې باور خام شي، غربت او غریبۍ راته یو داسې احساس راکړ، جوړه ورسره ژاړم څوک چې مینه کې ناکام شي، او ټی وی مې د خیالونو د تیارو په پوکې مړې سي، ټی وی مې د خیالونو د تیارو په پوکې مړې سي، ارمان مې لکه ذبحه د کساب اندام اندام شي، ارمان مې لکه ذبحه د کساب اندام اندام شي، د خلکو ډېوې بلې زما مړې شي چې ماښام شي، ژوندون به خیر هم لکه یو ستړی خیال تمام شي.
ډېره زیاته مننه، ډېر ښایسته قلم مو لا هم نورم تاند اوسه. راځو دې ته چې لنډې کیسې دې کوم موضوعات راڅېړي؟
که ووایم هغه خو زیاتره د ښځو اړوند کیسې دي. غواړم چې زموږ لیکوال ده د پښتونخوا ظهیر باچا صاحب، هغه ماته وایي چې تاسو داسې لیکل وکړل کوم فکر سې لرئ، دا باید پټ نه کړي، تاسو وایي داسې واوسېږئ، د لیکوال کار دی هغه په ولاړو اوبو کې ډبره غورځوي، نو بیا د هغه دا پروا نشته چې د هغه اوبو څاڅکې په چا لګېږي. موږ هم بیا جوړښت وکړو او وغوښتل چې همداسې باید وکړو. زه زیاتره د ښځو د ماشومانو په هماغه ستونزو باندې په هغه حالت باندې لیکل کوم چې هغه زیاتره خلک ورته زړونه ښه کوي. داسې کیسې دي چې هغوی ډېر خلک پټې ساتي، هغوی په هماغسې لیکلو باندې زیاتره اکثر زړونه ښه کوي.
مثلا څه رقم؟
مثلا ما یوه کیسه لیکلې ده، چې یو انجلۍ ده، هغه په دې کیسه کې چې هغه د خپل اخشي نه د هغوی سره جنسي اړیکې لري، غیرې هغه بیا د هغوی تر منځ ماشوم راځي، بیا هغوی بهر غورځوي، ټولو باندې یو ډېر بد تاثیر اچوي. هغوی زموږ په ټولنه کې زیاتره داسې پېښې رامنځته شوي دي. نو مې غوښتل چې زیاتره داسې لیکنو ته اولیت ورکړم، البته لنډو کیسو کې.
بېرته راځو د اقرا مجلې برخې ته. مجله له چاپه راوځي، خو اوس خبره ده چې دا ډېر لګښت هم غواړي. د دې مجلې مصرف لګښت تاسو له کومه کوئ؟ مثلا ډیزاین یې مثلا بیا خلکو ته وړاندې کولې، په دې باندې خبرې راته وکړئ.
زما سره یو بل کس هم ده چې هغه دا مسؤلیت ټول د هغه په غاړه ده، چې لګښت یې کوي، د دې هر څه مصارف د هغه دي. او خو هغه نه غواړي چې ځان وښایي چاته، نه غواړي چې خپل هویت معلوم کړي.
مونږ به هویت پټ وساتو. دې ته ورته کارونو کې لا هم د تاسو بریا غواړم. ډېره زیاته مننه چې له مونږ سره مو خپل معلومات شریک کړل.
سلامت اوسئ. ستاسو نه هم ډېره مننه چې زموږ غږ مو تر خلکو ورساوه. دې سره به هم څوک چې زموږ غږ اوري، خویندې به انشاءالله نورې هم واڅېږي، لیکل به هم راولېږي.
ګرانو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تر اورنو او ستونزو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 8 په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو تر بیا ښه چاره اساسی او بشری حقوق قدرمن دوستانو سلامونه مې ومني د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلی په دې خبرونه کې د ځوانانو د خوراک او پوښاک په حق باندې خبرې کوو لمو سره ملما دی د بشري حقوقو څیړونکو فضل احمد په پای کې بدره توای چې یو ځوان کله چې په ټولنه کې ژوند کوي د خوراک پوښاک او نور آزاد ژوند پاک لکوم حقونه دی لري
اصلا خو دا سړي په ټول نړۍ کې کومش په مجموع کې د انسان خبرو وکړو یو افغانستان دی یو پاکستان دی یو ایران دی نه په دغه درې هیوادونو کې ما د انسان قدر نه دی لیدلی دلته د انسانانو قدر یوازې او یوازې د هغه د بدماشي د هغه د قدرت ثروت او د هغه د پیاوړتیا په اصطلاح په چوکاټ کې کیږي نه د هغه د ورتیا او د هغه کچه اعلی تعالی ورکړي دی ودته چې اشرف المخلوقات نه ده داشه دی یوازې او یوازې په هغه کټګوري کې انسان ته ګوري چې ما مخکې یاد کړی دا په دغه درې وادونو کې البته خو په افغانستان کې به دا یو څه زیات د مسله زیات ده چې دلته د انسانانو ته د انسانان په سترګې نه کتل کیږي او یوازې د ابزار په توګه کار څنګه اخیستل کیږي خو ځوانان په ټوله نړۍ کې بیا ځوانان اوس نو پر ځوانانو باندې په هغه هیوادونو کې چې هغه ډېر پرمختللی دي یا په هغه ټولنو کې چې هغه په یو څه باندې پوهیږي او هغوی پوهیږي چې ځوانان یعنی څوک ځوانان یعنی موږ مخکې مو ولیدي او هر څوک په دې باندې باوري دي چې ځوانان چې د ټولنې د ملا تیر دي نو کله چې د ملا تیر کار نه کوي د انسان په بدن کې بیا خو هغه انسان ټوله نیمګړی دي نو اوس که په لوی لاس باندې څوک راولاریږي دغه د ملا تیر کږي یا د ملا تیر ته صدمه رسي یا د ملا تیر ماتي طبعا چې هغه ټولنه نه په ژوند ولاکه د شګړې مخوینی نه ولاکه هغه ټولنه د پرمختګ مخوینی نو په داسې حساسو حالاتو کې لکه دا اوس چې موږ په افغانستان کې په حال دي چې ځوانان د تشت په حالت کې ځوانان د بتلو په حالت کې چې کډرونه او استعدادونه مو وزي ځوان کډرونه او استعدادونه په داسې حالاتو کې زما فکر سره ورزاید دي چې یو اضافي بار د ځوانانو پر اوږو باندې کشو شي ورزاید دي چې ودی ته نورې ثانیې ورکوسي د دې نور د استعدادونو مخوینی وسی بعد د دې استعدادونو ته لا هم پیسلا کاروسی او د دې استعدادونو نور هم وغوړول سي نه دا چې مثلا د دې استعدادونو ټپ کړکیږي د دې مخه ټپ کړکیږي او د دې هر ارمانونو او هر هیلې چې دی په ځکه لري په غبانې په لیل لاس خاورې اړول کیږي اوس ما فکر سره دا ښه خبره نه ده هر څوک چې کار حکومت یې کار د حکومت په سر کې چارواکي او که مشران یې که په مسجدونو کې ملا امامان یې که په ټولنه کې مشران یې فرهنګي شخصیتونه یې سپینږیري درس مخور کسان باید راوړاندې سي او د ځوانانو سره په سلام مشورې باندې د هیواد چارې د هیواد سموند لپاره د هیواد پرمختګ لپاره باید کار وکړي
bale راځو هغه لومړی پوښتنې ته چې د ټولو وګړو په چیرې به د ځوانانو په پوهه کې مداخله دا ورته ویل چې دا واغونده او دا ما غونده دا څومره د دوی په حق باندې سرغړونه ده
دغه لرو چې متاسفانه متاسفانه چې ذکر نه کړل د ملګرو سره ناسمه په خپل کورنۍ کې ناسمه مشه کله دره بهرنی هیوادونو ته ګورو د دې د یو لری کلی یعنی د یو کتاس وګوري د غره په لمن کې هم یو 15-16 کور یالته د هغوی لباس او د یو ګرمیش چې شار لباس یو شانتي یعنی د دې په لباسونو کې هیڅ فرق نه زموږ هغه متاسفانه زموږ هغه د زبر مثال خپل د کندهار هغه درکم د کندهار په شار کې موږ یو قسم لباس لرو ولې د کندهار د شار څخه فقط 3 کیلومتره د بابا صاحب تر غونډې چې ورواوړې دلته بیا ارغنداب دي د بابا صاحب سیمه ده دلته بیا بل ډول لباس دي او باور دی اوس چې دا خلک څه هم په هر جمعې ورځ دلته شاولې کوټ ته مثلا د دالیه بند ته د بابا صاحب زیارت ته دلته د بابا صاحب ته کې ته د ځوانان ورزي د شهر څخه خلته میلې کی هلته ګرځي را ګرځي مجلسونه کی مجالس چوري ساتیری کی خو بیا هم د کلی ځوانان او د کلی ماشومان یو ډول په داسې انداز ورته ګوري لکه تر اوسه چې خلک نه لیدلي نو زه وایم چې دا هم زموږ د بې علمۍ او زه فکر کوم چې زموږ د نه تعلیم یو سبب دی چې زموږ لباسونه په درې کیلومتري کې له توفیر سره لري. زه وایم دغه واټنونه دغه د لباس واټن دا شان باید راکم سي، د ښار او د کلي لباس مو باید یو ډول سي، د چا په لباسونو باندې باید ونه خندل سي او نه د چا په لباسونو کې مداخله وکړل سي. یو داسې دی چې مثلا عام لباس دی چې ما مثلا نن پتلون اغوستې دي او څوک راباندې خاندي یا څوک راته وایي چې دا ما اغونده، یا څوک راته وایي چې تا ولې خولۍ پر سر کړې ده، یا تا ولې لونګوټه تړلې ده، یا تا ولې مثلا پکول پر سر کړې دي، یا تا ولې د مثال په ډول ورېښتان داسې جوړ کړي دي، یا هسې جوړ کړي دي. زما فکر سره دا جزي جزي شیان دي، په دې باندې باید د ځوانانو زړه ضعیف نه کړل سي.
بله، کله چې یو ځوان له پوهنتون څخه فارغېږي، هغه له زده کړې څخه وروسته یو د فراغت محفل ډېر مشهور ده د افغان ځوانانو په منځ کې. اوس دوی ته ویل کېږي د لوړو زده کړو د وزارت لخوا د پوهنتونونو رئیسانو ته چې له دې وروسته د هغه سرمۍ رنګه چپن او خولۍ ځوانان نه په سر کوي، په ځای د سپین کاري واغوندي. دا راته باندې خبر راته وکړه، یعنی څه دوی ولې داسې کوي؟ هغه د فراغت لباس ځوانان اغوندي، شاید تاسو هم دا دوره تېره کړې، ما هم دا دوره تېره کړې ده. هغه ځان ته یو خوشحالي لري، په ځان یو افتخار لري، یو ویاړ لري. ولې په هغه کې هم دوی مداخله کوي؟ هغه ته هم نه پرېږدي
په ټوله نړۍ کې. نه، زموږ کله ناکله چې د ملګرو سره کښېنو په دې باندې بحث کوو چې متاسفانه یو نړۍ ده، یو افغانستان دی. د افغانستان د خاص ډول چارواکي همیشه په دې کوشش کوي چې دوی داسې یو کارنامه وکړي چې په نوره نړۍ کې هېڅ یې نه. په اصطلاح د پژبندنې باندې ته په چا باندې مثلا دونه دغه کوي چې سپین کپنونه په اغوندي، پرېږده ځوانان پرېږده، کېدای سي څوک په خپله خوښه باندې سپین لباس وکړي. زه خپله په کندهار پوهنتون کې وم، ژبې ادبیات پوهنځي کې. نو کله چې فارغ شولو د پوهنتون د دورې څخه، هلته موږ ته دوه ډوله چپنې پرتې وې. یو ډول یې توري او دغه پټۍ چې وې زرغونې پټۍ وې، یو ډول چې وې توري وې او دا پټۍ چې وې ژېړې وې. نو موږ دا ژېړې انتخاب کړې په دې خاطر چې یو ډول ښه ایسېدلې، یعنی ښه مزایه کوله ده. نور به ملګرو ته وویل چې تاسو پوهسته خپل مو لباس پوهسته په هر ډول کالی او کمیس کې چې راځي، خو چپنې به مو دغه ژېړې لیکي او دغه تور دغه یو ورسره تورې خولۍ چې ورسره انتخاب کړې. نو دغه ټول لباسونه چې هلته موږ وکړې یو ډول کیفیې درلودې. زموږ د ملګرو عکسونه او دغه بیا په ورځپاڼو کې ما زموږ انځور راغلی وو. نو دا تر دې پورې چې یو ډول خوشحالي درلوده، په خاص ډول دا د خولۍ غورځولو انداز که نه، یو ډول کیفیې درلوده، یو ډول خوشحالي درلوده. نو زه نه پوهېږم چې ولې په لوی لاس باندې دا د ځوانانو خوشحالۍ ته د پای ټکرې شول کېږي. ته یو چا باندې په زور په وچ زور باندې یو شی تحمیلی، یو یو څوک په خپله خوښه باندې یو کار کوي. اوس موږ دې ته څه دغه ورکړو؟ دا خو نه دیني اړخ لري، نه اسلامي اړخ لري، نه په اصطلاح دنیاوي اړخ لري، نه په دې کې ورور زموږ اقتصاد ښه کېږي، نه په دې باندې موږ ته ډېرې خوشحالۍ راځي، نه خدای تعالی په دې لباس باندې موږ ته جنت او دوزخ راکوي. نو په دې کې اوس مشکل څه دی؟ اوس ته په هر شي کې افغانستان نور ټوله جوړ شو، صرف دغه د پوهنتون چپنې پاتې دي، باید موږ دغه سپینې کړو که نه، نور خو نو ټول افغانستان ګل و ګلزار دي، ټوله کارونه سوي دي، صرف دغه ته کار نه دی سوي. نو د هېواد نورې برخې ډېرې کنډو کپار پرتې دي. زموږ اوس هم ماشومان پر سړکونو باندې پراته وي، د شپې تر یوې او دوې بجو پورې هغوی کورونو ته نه ځي، پر سړکونو باندې بېدېږي. موږ باید د هغو کونډو یتیمانو غم وخورو چې هغه زموږ په بمونو، په بمباریو، په مین شخونو او په دې شیانو کې بېچارهګان در بدل سوي. موږ باید هغوی په فکر کې اوسو. دا خو جزي جزي خبرې دي، دا خو وروسته بیا د دې کرار کرار چې کله دا ملت یو موټی شي، چې کله زموږ اقتصاد، زموږ تعلیمي بنسټونه، زموږ فرهنګي بنسټونه، زموږ ملي اساسات دا ټول جوړ شي، ورغول شي، یو وروسته پر دې باندې هم کرار کرار کار کېدلی شي. اوس په دې وخت نه دی چې په یو شي په بل شي باندې څوک په سر سر باندې په چکشغنو باندې وایي.
کراسو دې ته پخوا به چې کله دغسې بدلون راته، هغه هم په تحصیلي او تعلیمي برخه کې، نو پوښتنې به کېدلې له استادانو نه، محصلینو نه، خوښه به غوښتل کېدله. مګر اوس تصمیم یوازې او یوازې یو څو کسان نیسي چې دا کار باید داسې وسي. دا څومره بې اتفاقي رامنځته کوي؟ څومره د محصلینو، استادانو او دولت ترمنځ واټن را پیدا کوي؟
بالکل. نو خو دغه خبرې دي که نه، چې اوس مثلا دغه دیکتاتوري نظامونه چې که نه، هغه په خپل طبیعت باندې خپل کارونه مخته بیایي. په یو داسې ټولنو کې چې مثلا هلته د خلکو څخه پوښتنې کېږي، ریفرنډم کېږي، په داسې ټولنو کې به متاسفانه دغه مشکلات نه وي. دا ګوره، اوس موږ په مکاتبو کې وو، هلته په مکاتبو کې ځوانانو ته ویل کېدل چې تاسو به په دریشي کې راځئ که نه، ولې ډېری ځوانان د دې سره مخالف وه، هغوی په دریشي کې نه راتلل. بیا بالاخره د کندهار ولایت چې زه په خپله پکښې کوم دا تصمیم ونیول سو چې نور باید ځوانان خپل وطبیعت ته پرېښول سي، ځکه که موږ پر دوی باندې دومره دغه فشار راوړو چې په دوی باندې خامخا جبري دریشي کوو. دا خو یو ښه خبره وه، مثلا د مکتب او د دغسې د ځوانانو باید یو توفیر خو یې لږ تر لږه که نه، یو څوک باید په دې پوه سي چې دا د پلانۍ لیسې زده کوونکي دي، یو څوک یې پېژني چې دا د پلانۍ ښوونځي زده کوونکي وو، دغه ستونزه دغه حادثه یا د ده د لاسه پېښ سوه یا د ده سره پېښه سوه. اوس چې دغسې په عام لباس کې څوک یې څه پېژني چې دا څوک دي، نو په هغه وخت کې هم دا ځوانان خپل طبیعت ته پرېښول، ځکه چې هغوی چارواکي په دې پوهېدل که موږ دغه فشار پر ځوانانو باندې راوړو دا ځوانان به زده کړې نه کوي که نه. اوس موږ خو داسې ټولنه نه ده چې اوس زده کړې و دې ته داسې یو اضافي شی ښکاري که نه. اوس هم زموږ په ټولنه کې دغه بدبختانه دغه دغه سته چې یو چا ته ووایه چې تا زده کړې نه دي کړې، یا مثلا ته باید زده کړو ته مخه کېدی تا ته په بدل کې هغه پلانۍ چې میلیونر دي هغه کمې زده کړې کړي دي، هغه پلانۍ چې وروره دا زده کړې خو د دې دپاره نه دي چې ته اوس مثلا خامخا باید په میلیونر سي، خو لږ تر لږه یو د ډاکټر نسخه وویلی سي، لږ تر لږه یو لوحه وویلی سي، لږ تر لږه خپل اولاد ته یو قرآن عظیم شان وروښیې، لږ تر لږه خپله سنتو د احادیثو یا مثلا په نور چار باندې برلاسي وسه. دا خو د دې لپاره دي، اوس د دې لپاره خو نه چې خامخا باید په دې باندې میلیونر سي، خو زموږ خلک دا متاسفانه ډېری وګړي مو د تعلیم په برخه کې ډېر کمزوري دي، زده کړې نه کوي، نو په دې خاطر چارواکو هم په هغه وخت کې دا ومنله چې دا خلک باید په هر لباس کې چې راځي راسي. نو اوس هم یو خو په مجموع کې د تعلیم هغه حالت دی چې په نجونو باندې زده کړې بندې دي، بلې برخه کې بیا مثلا ځوانان مایوسه سوي دي. دا د کانکور په ازموینه کې مثلا تاسو ولیدل چې په ډېر کم تعداد ځوانانو برخه واخیستله، پر هغه سربېره بیا دغسې شان چې پر تحمیلېږي چې دا مه کوه دا وکوه دا، نو زما په فکر سره راتلونکی به د تعلیم په برخه کې زموږ ډېر یو بد وخت دی. زما
بله د طالبانو مشران اکثره وخت ادعا کوي چې دوی تحصیل کرده کسان دي، درس یې ویلی، دنیا یې لیدلې، په هر څه پوهېږي، او بیا دغسې تصمیمونه نیسي چې هغه د ځوانانو په زړه نه وي، د کورنۍ په زړه نه وي. تاسو په نظر دا خلک پوهېږي نه دا کوم تخنیکي ستونزه زده دا قصدان دسی که دا د افغانستان ځوانان مجبوروي چې لارې نه دوی وکولی سي وطن پرېږدي، د دوی هدف په دې کې څه کېدلی سي؟
ولا زموږ په مجموع کې زه نوکي اخوا ته ولاړ سم، په مجموع کې زموږ ستونزه دا ده چې د تېر څخه زده کړې نه کوو که نه. اوس ګوره زموږ مثلا یو وخت کې د نور محمد ترکي نظام رالی هر څه یې سره کړه که نه، مثلا دروازې هم سرې سوې، په سره رنګونو ولړل سولې، او بیرغ هم سور سو، مثلا د ارګ دروازې په سره رنګونو ولړل سوې. دا افراط دی. افغانان د خپلو تیرو څخه باید زده کړې وکړي. د افراط او تفرید چې نه خدای پاک خوش کړی دی، نه انسانان خوشي، نه دا کائنات خوشي، هیڅوک افراط او تفرید نه خوشي. موږ باید منځلاري واوسو همیشه، ځکه الله پاک موږ په منځلاریتوب باندې امر کړی و چې تاسو داسې واوسئ چې نه سرخ وسوځي نه کباب. موږ باید داسې وکړو چې د خپلې ټولنې ته په کتو سره، د خپلو حالاتو ته په کتو سره، خپل اقتصاد ته په کتو سره، خپل هر څه ته په کتو سره موږ باید عکس العمل وښیو. متاسفانه چې په تیرو وختونو کې دغسې وه چې په لوی لاس باندې خلک زیرول کېدله، مثلا ټکول کېدله، د هغو کارونو په میاشتو میاشتو په محکمو کې بند وه، فساد اوج ته رسېدلی وو، جنګو څهحال جوړ کړی وو، نه دوی کښېنستل نه هغوی کښېنستله، یو بد حالت و. اوس چې بیا مثلا یو نظام راغلی دی، اوس دوی بیا هم په خپل سر باندې مثلا کارونه کوي، هر څه په زوره باندې په خلکو باندې تحمیلي. زما په فکر سره دا نه دي په کار، منځلارې یو سیستم باید جوړ سي. مثلا خلک په څه خوشحاله کېږي؟ خلک په دې خوشحاله کېږي چې د افغانستان ملي بیرغ وي په ټول افغانستان که وره پیژه، په دې کې څه مشکل دی؟ وجه را پیژنه. اوس بیرغ چې شته، خو زما په دې درې رنګه بیرغ کې کلمه شریفه هم سته، الله اکبر هم سته، د افغانستان نوم هم سته، مسجد هم سته، د رزق او روزي لپاره د وژې نشان هم سته، هر څه پکې سته. نو دا چې د خلکو ته دومره محبوب دی ولې نه مني؟ خو وی مونه په دغه باندې هم خلک در باندې راټول سي. نو یو داسې څه پېښم چې دا خلک ولې داسې کارونه کوي چې په لوی لاس د خلکو زړونه د خپل هیواد او د خپل سیستم څخه بدي.
بله، که تاسو اساسي بشري حقونو ته کله چې یو وګړی نړۍ ته راځي، نو دا آزاد ژوند باید ولري، د خوراک انتخاب، د پوښاک انتخاب. که په دې خبره راته وکړي چې هم تاسو په خبرونه کې رڼا واچوله، خو کې واضح کړئ چې دا څومره د یو بشر حق کېدلی سي.
خبر په دا ځای کې ده چې موږ په اکثره کسان په دې باندې ډېر ښه پوهېږي، ځکه ناکله دا خبره کوم او کله چې موږ محکمه لرو، محکمې ته چې کله دوه کسان د خپلو قضیو د څېړلو دپاره روان وي، په دغه دوه کسانو کې دغه یو کس پوهېږي چې زه پر غلطه یم که نه، ځکه دعوا یې کړې ده او هغه دعوا هغه بل ته د منلو وړ نه ده او هغه د دعوې په مقابل کې مثلا اسناد لري یا شواهد لري یا نور څه لري، یا مثلا لږ تر لږه دغه دوه کسان په دا دوه کې دغه یو خامخا په دې پوهېږي چې زه غلط یم، خو بیا هم د یو سره روان وي په خپل ټول مسلمانی، په خپل ټول شرافت، په خپل ټول ځواني، په خپل ټول افغانیت، بیا هم دوی سره رواني دوی کوشش کوي چې وایي ګوندې خدای زه دغه دایه وګټم او دا حق زما سي، په داسې حال کې چې دوی پوهېږي چې دا زما حق نه دی، زه غلط یم، خو بیا هم دوی کوشش کوي. او ستونزه دلته دا ده چې موږ دغه انسانان خدای آزاد پیدا کړي دي، الله تعالی چې دغه انسان ته د هر شي واک او اختیار ورکړي دي، موږ په لوی لاس باندې په یو په بل نامه باندې د دې څخه د خدای ورکړي حقونه اخلو. زم سیدی ځینې شان مثلا په اسلام کې نشته، موږ یو اسلامي ټولنه ده، سنتي ټولنه ده، یو اسلامي نظام دی، ته هر څه چې مثلا د اسلام په چوکاټ کې هغه راضي ورکه، چې نه راضي مې ورکو، مګر په هغه کې اوس ډېر داسې څه شته چې نرمښتونه پکې راغلي دي. د مثال په ډول اوس زه به دغه د موسیقي برخه یاده کړم، مثلا موسیقي په افغانستان کې مطلقا بند ده، په داسې حال کې چې ډېر احادیث په دې باره کې ستاسو ما خپله مخته راغلي دي. یو کتاب د مسلمان ښځه او مسلمان خاوند په نامه باندې دا کتاب ما مطالعه کړی، په هغه کې ډېر داسې احادیث چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د ښځو منځ ته تللي هلته تنبل وهل کېږي، دا دریا وهل کېږي، نو کله چې دی مبارکونه نوزي بیا هغه ښځې وعده دي د ده صفت شروع کړي، بیا دی ورته چې زما صفت مه کوي، دا ناوې د زوم ورځ د نن د دوی صفت وکړي، بیا بېرته دا ښځې په دا دریو کې دا سندره اړي، بېرته بیا د ناوې د زوم صفت شروع کړي. داسې نو ډېر ځایونه نور هم داسې احادیث راغلي دي. نو اوس چې کله زمانه یویشتمه پېړۍ ده، په دې زمانه کې باید انسانانو د حق او حقوقو دپاره ډېره پاملرنه وسي، ډېر پام باندې وسي چې کوم شی مثلا په هغه په اسلام کې ډېر تاوان نه لري یا موږ په ټولنه کې تاوان نه لري، هغه ور پرېږده، خلکو ته ور پرېږده، خلک پرېږده، خپل یې قضاوت پرېږده چې بیا خلک
اوس دغه موضوع که څومره جدي ونیسي نړیوال یا ځوانان دا قبوله نه کړه، مګر طالبانو باندې هېڅ اثر نه کوي، چې ویلي دي هماغه کار به دوی مخته بیایي، دوی ته خپله څومره تاوان کوي؟ مثلا د خلکو له خواهې نه خلاف کار، د ځوانانو له خواهې نه خلاف کار، په خپل زړه باندې هر څه کول خپله دوی ته څومره زیان رسولی سي؟
مستاسو پخوانی متل دی وایي پشو پشو ارمان کاږي غالي دي کنه؟ نو دا ځینې کسان دا رقم متاسفانه په افغانستان کې د ځینې حکومتونو دا رقم رااله چې هغوی په دې باندې پوهېږي چې والله وخت مو لنډ دی، ژر ژر خپل کار کوي، جیبونه ډکوي، خپل کار کوي چې بس بیا دا موقع په لاس نه راځي. نه نو زما په فکر سره کله ناکله چې داسې حالات ته سړی ګوري چې ته ځوانان په لغته وایې، مثلا کدرونه په لغته وایې، مثلا خلکو ته پیغورونه ورکوې پخوانیو خلکو ته، او خلک په خپله غېږ کې نه نیسې، مینه او محبت نه ورسره کوي، په داسې حالاتو کې نو زما فکر سره یو څوک په لوی لاس خپل لمونی ته خپل غور راوړي کنه؟ زما په فکر سره اوس دغه وخت نه دی، باید د چیرو څخه تجربه واخیستل سي، او هغه تیر حالتونه چې مثلا راغلي و څنګه مثلا د خلک تللي دي، اوس دغه تیر نظام ته وګوره چې دا تللي دي شنډ سوي دي، نو هر کوم نظامونه چې هغه د منځه تللی سي، نو یو سړی که غواړي د خلکو ته کار وکړي، خپل هیواد ته کار وکړي، هغه باید خپل ولس په غېږ کې ونیسي، د ولس حق حقوق چې دي هغه ورته پر ځای کړي، ځوانانو ته تعلیم زمین نمازایده کې، جنو ته تعلیم زمينه مازایده کې، ملي ارزښتونو ته احترام ولري، او همدا ډول خپل اسلامي ارزښتونو ته احترام ولري، او د خلکو ته یو ډول د کار زمينه مازایده سي. ما پرون په فیسبوک کې د یو ځوان پوسټ ولیدل چې هغه لیکلی و چې یوازې زما کار خراب دي که د ټولو کارونه نسته، د باور وکړه چې تقریبا په سل یو نیم سل کمنټونه ورته سوي و د پوسټ، دا ټولو دومره سر ټکوي د بیکاری او د بیروزګاری څخه چې حد یې نه و. نو خو د دې څه دا معلومیږي چې دا خو یو سل یو نیم سل نفر دلته خپل کمنټ کې انټرنیټ ته لاسرسی لري، داس په زرهاو ځوانان زموږ په شهرونو په کلو بنډو کې وزګار ناست، څوک یې په کیسه کې نه دي، د هغوی د تعلیم، د هغوی د کار، د هغوی د ژوند، د هغوی د راتلونکي په باره کې هیڅ فکر نه کوي. بالاخره هغه ځوانان په کاشاکي لارو باندې ځي نورو هیوادونو ته چې هلته دي، موږ داسې شهیدان یو چې هغوی سره څه ظلم کېږي، بیا هلته چې کوم ظلمونه ورسره کېږي، زموږ چارواکي ماشاءالله دي داسې ورته ناست دي لکه په هېڅ شي نه یې خبر، نه به د دې ډیپلوماټیک خلک هلته څه ووایي، نه به دلته بهرنۍ چارو وزارت څه ووایي، بس همداسې چپ خوله ناست دي. یعنی داسې یو ډول سره ګیري لکه افغانستان ځوانانو، د افغانستان عام ولسته چې ټول نړۍ یو سلا سوي، که زموږ چارواکي دي، که نړۍ د همسایه هیوادونه دي، ټول ورته په یو سلا سوي چې څنګه کولای سي چې دغه ولس چې اوس یو څه مرجوان دي، دا هم په ځکه باندې دغسې ژوندی نه باسي او شخص مسئله کله نه کله فکر
دوه زیاته مانا نفقت. په اخر کې به ځوانانو ته تاسو خبرې ولرو چې دغه وضعیت سره دوی څنګه سازش وکړي، که ورځ تر بلې په دوی باندې محدودیت وضع کړي، څه
څنګه خپل ژوند مخکې سي او ډیر زیات فکر ور باندې ونه کی او ډیر زیات بد اثر پرې باندې ونه کړی.
زه خپل ځوانانو ته دا وایم چې زما په خپل ژوند کې تقریبا ما 15 نظامونه لیدلي چې اغوشتي راغوشتي دي. نه لومړی نظام هغه د ډاکټر نجیب الله نظام چې د منځ ولاړې مجاهدین رااله، د مجاهدینو د نظام څخه بیا یو بل نظام جوړ شو چې هغه ته توپکیان ویل، هغه یو نظام یو سیستم و چې هغه هم د منځ ولاړې بیا طالبان راغله، بیا طالبان هم د منځ ولاړله، بیا جمهوریت رالی، جمهوریت هم دالی د منځ ولاړې بیا طالبان راغله. زه وایم د افغانستان ځوانانو ته، زه وایم چې هر توره شپه چې دا هغه رڼا لري، هر توره شپه نو په داسې حالاتو کې که څوک ستاسو سره ظلم کوي، ستاسو حقونه نه درکوي، ستاسو حق خوړل کېږي، تاسو الله تعالی ته صبر وکړي، په خپل هر لمانځه کې، په خپل هر عبادت کې تاسو د الله تعالی څخه دا دعا وغواړي چې خدای تعالی دا توره شپه چې پر تاسو باندې راوستلې ده دا در باندې رڼا کړي. ان شاء الله الرحمن په دغه دنیا کې که څوک ستاسو غږ نه اوري، هغه دنیا کې په اصلاح چې څوک دی هغه ستاسو غږ، چې زموږ په سرونو څوک دی هغه ستاسو غږ من اوري. تاسو ما یو سکیږي ما ورته کښېنې، انشاءالله صبر وکړي، د صبر میوه چې دغه خوږه ده. انشاءالله زه په دې باور یم که نن نه سبا که سبا نه بل سبا که نه کال کال نه دوه بعد به انشاءالله موږ او تاسو د یو ښه ژوند خاوندان اوسو. نو ځوانان که په دې باندې پوهېږي چې زموږ سره داسې مایوسانه چلند داسې روان دي، خپل ږغ دې پورته کړي. په ږغ پورته کولو کې څه خبره ده؟ ولاړې سه د مشرانو سره چې کښېنې، ولاړې سه د چارواکو سره چې کښېنې، خپل حق دې وغواړي، ځکه چې حق غوښتل کېږي، ورکول کېږي نه.
بلې، ډېره زیاته مننه. تاسو باندې سلامت اوسئ.
خوشحال اوسې کورو ده.
درن دوستانو، دا د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د ځوانانو د حقوقو په اړه خبرې وشوي. تربیه پرځای کې چې اس علم مال او ملګری.